دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان سید سلیمان شاه د پاکستان د هوایي قواو یو جټ الوتکه د خوست د ولایت د سپیرې پولیسوالۍ کې څلور کلی بمباری کړې دي په کابل کې با خبرو سرچینو چې نه غوښتل نو می واخصل شي نن د شنبه پورز د اوري په وشتما امریکا غږ ته ویل چې په بمباری کې د خزو او ماشومان په شمول دیش کسان وژل شوې دي او شل کسان ټپيان شوې دي ویل کېږي چې په دغو تلفاتو کې هغه مهاجرین هم شامل دي چې د خیبر پښتونخوا دا شمالي وزیرستان له قبایلی علاقې نه افغانستان ته کډه کړې و او د خوست په ولایت کې په کمپونو کې اوسېږي. لبلخوا د کونل د ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی نجیب الله امریکا غږ ته ویل چې تیر شپه د دغه ولایت د شولتن ولسوالۍ د چوګام په کلي کې د پاکستان د پوځ د توپچی قواو په بدرغه ډزو کې 15 کسان وژل شوي دي او یو کس ټپي شوی و. په دغه خلکو کې کزی ماشومان او د پخو مرکزان شامل وو. مولوی نجیب الله وایي چې د پاکستان د پوځ توپچی قواو د تیرو درې ورځو په موده کې د سلطان مروري او نالې پر ولسوالیو کې پر څوکلو باندې بمباری کړې ده. یو مرمۍ په یو کور ولګېدله، 15 کسان ووژل شو او یو کس ټپي شو چې تیر شپه د خپلو ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه. د طالبانو د حکومت په یو مطبوعاتي بیان کې ویل شوی دی چې په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو.
نن د بهرنیو چارو وزارت ته په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړل شو. په دغه ناسته کې د بهرنیو چارو د وزیر مولوی امیر خان متقی ترڅنګ د ملي دفاع وزارت مرستیال محترم الحاج ناشیر نخوان هم ګډون درلود. افغان لوري د پاکستاني ځواکونو له لوري تازه د خوست او کونړ په جنو سیمو کې تر سره شوی بریدونه وغندل او په ټینګار سره د بیا تکرار د مخنیوي غوښتنه وکړه. متقی صاحب ویل د خوست او کونړ په شمول د ټولو نظامی تخطیو مخنیوي دی وشه او دغه ډول پیښې د دواړو همسایه هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کوي چې له همدې ترنګلې حالت څخه به د دواړو هیوادونو بدخواهان او مغرضي کړي سوء استفاده وکړي او بدې پایلې به ولري. په پای کې د پاکستان سفیر ته اعتراضیا لیک وسپارل شو چې خپل مشرانو ته ورسوي.
د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري. د افغانستان د عام روغتیا وزارت امریکا غا ته ویل چې په ټول هیواد کې تر دې دمه 12.8% خلک د کورونا د کورونس او بای ویروس په مقابل کې واکسین شوي دي. لبل خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی دفتر وای چې تیر کال په افغانستان کې د حکومت له زوال نه وروسته تر دې دمه د شپږ زره روغتیا کارکونکو معاشات تادیه کړي دي. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غا واشنگتن نوري. د مهاجرینو تر استنیدو د چارو وزارت ویلي دي چې په پاکستان او ایران کې به د مشتو افغان مهاجرینو د ستونزو او مشکلاتو په اړه بل میاش لیونیسیار سره یو ځای د څلور الخیز غونډې په دوران کې بحث وشي. دغه وزارت مامورانو نن د شنبه په ورځ امریکا غږ ته ویل چې په دې اړه لیرانی چارواکو سره مخامخ هم غږېدلې دي. د شنبه په سهار د یوکرين د پایتخت کیف په شمول د هغه هواد په څو خرونو کې د ترندو چاودونو اوازونه اوریدل شوې دي. د رولټس خبري اژانس ریپورت ورکړ چې د شنبه په سهار وختي په کیف او په لودي سرحدي ښار لویف کې چاودونو اوازونه واوریدل شو. اژانس د کیف د کاروال له قوله وای چې د نجات او ژغورنې عمله او طبي پرسونل د ښار نه باندې د حملو ځایونو ته استول شوي دي، خو د ځاني تلفاتو په اړه په سمدستي توګه معلومات نه لري. په عین وخت کې د یوکران جمهور رئیس ولودومایر زیلنسکی ویل دي چې لوروسی سره په جنگ کې د تیرو وو هفتو په موده کې نږدې 3000 یوکرایني عسکر وژل شوي دي او تقریبا 10000 نور ټپيان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د ملکي تلفاتو په اړه باندې دقیق معلومات نه لري. زیلنسکی د جمعې په ورځ د سینن د تلویزیون سره په ویزانګړې مرکې کې ویل چې د 10000 او 20000 ترمنځ روسي عسکر هم وژل شوي دي. مسکو تیر میاشت ویلو چې 1350 عسکر وژل شوي دي او 3850 ټپيان شوي دي. زمون غږ د واشنگتن نوري. جرمني له یوکران سره د 1.5 میلیارد ډالرو د نظامی مرستې اعلان کړي. دا اعلان په داسې حال کې شوی دی چې د یوکران جمهور رئیس زیلنسکی مخکې شکایت کړی چې جرمني ورته درندې وسلې نه ورکوي. د فرانسې د خبري اژانس اي اف پي د خبر لمخې د جرمني حکومت په پام کې لري چې له بهرنۍ هیوادونو سره د مرستې په غرض په خپل دفاعي بودیجه کې 2 میلیارډ یورو ځانګړي کړي، چې له دې جملې نه به 1 میلیارډ ډالر یوکرین ته د نظامی تجهیزاتو د حاصلو په خاطر ورکي. پر یوکرین باندې د روسیې د پوځي یرغل نمخ کې هم امریکایي چارواکو د متحده ایالاتو پر ځینو حساسو زیربناو باندې د هغو احتمالي سایبری حملو په اړه خبرداري ورکړو چې روسیې نه نشأت کوي. دا وخت د امریکا امنیتي ادارې د هغو سایبری مجرمانو د شبکو د کشفولو او د حملو د دفکولو هڅه کوي چې د رانسم ویر یا د پیسو د تاوان د دفکولو په غرض حمله کوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر یوکران باندې د پوځي رغل په تعقیب ګنشمیر آزاد خبری شبکې بندې کړې دي. چارواکو د مسکو ټایمز د انګلیزي ژبې د ورځپاڼې د روسي ژبې شبکې د جمعې په ورځ وتړله. د 13-12 کلونو په موده کې د امریکا د واشنگتن په ایالت کې 6200 یوکرانیان چې د مکسیکو د سرحد له لارې امریکا ته راوختي او آباد شوي دي. د چین حکومت د لاتین امریکا په شمول د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د کانفیوشس د دولتي انسټیټیوټ تر سرپرستۍ لاندې د پوهاوی مرکزونه پرانیستي دي، خو کارپوهان په دې باور دي دغه حل ځلې ایدیالوژیکي او مفکوروي بڼه لري او غواړي چې په نړیواله کچه د خپلې خارجي پالیسۍ لپاره د ځوانانو ملاتړ راجلب کړي. د تایلند حکومت د جمعې په ورځ دغه حیوانات په جنوبي ولایتونو کې چې د وګړو اکثریت مسلمانان تشکیلوي د 2014 په تعقیب د پټانی د ازادۍ د سازمان یا پی یو ال او له مشرانو سره د سولې مذاکرات وزنډول. حکومت دغه سازمان د سولې له توافقنامې نه په سرغړونه تورن کړ، خو د پټانی د ازادۍ د سازمان مشر کاسوري محکوتا د ریټرز اژانس ته ویل چې حمله اصلا د دغه سازمان وی یاغې ډلې چې خپل ځان د جی 15 په نوم معرفي کړي دا دوی ورسره سروکار نه لري. سو نور لند خبرونه، د یوکران جمهور رئیس اولودمیر زیلنسکی وای چې نړیوال باید دتا امادای چې ممکن د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د یوکران په جنگ کې اټومي وسلې استعمال کړي. د کیف د پولیسو عمومي قماندان وای چې د روسان لخوا د کیف د خار په اطرافو کې 900 ملکیان وژل شوی دي. یو امریکایي مبالغ چې په یوکران کې روسي ځواکونو نیولیو بیرته روغرمټ خوشې شو. د رويټرز خبري اژانس وای چې نن د شنبه په ورځ د وری په وشتمه د سریلانکا په پایتخت کولمبو کې په لږونو زرو احتجاج کوونکو جمهور رئیس راجا پاکسا د یو جابر او مستبد شخص په نوم یاد کړ او پسندسي ډول د هغه د استعفا غوښتنه وکړه. یو مظاهره کوونکی په انګریزي ژبه لیکل شوی دا شعر په لاس کې نیولیو، هر څه دې برباد کړل، زا نور په خپل کور کې نه. او د الجزیره تلویزیون وای چې د اردن د خلکو اکثریت د هغه عربي هواد د پخوانی پادشاه ملک حسین د کشر زوی او پخوانی ولیهد حمزه الحسین لخوا 13 میاشت له شاهي القاب او امتیازاتونه د تیرېدو د اعلان لامل ناراضه دي. حمزه د اعلان په کور کې د اوږدې نظربندۍ نه وروسته خپل ناسکه ورور او سنی پادشاه ملک عبدالله سره د شخصي اختلافاتو د رفع کولو په منظور وکاو. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. طالبان حکومت د مهاجرینو او واستنیدونکو چارو وزارت وای په ایران او پاکستان کې د افغان مهاجرینو د ستونزو په سر د خبرو لپاره نږدې راتلونکي کې د غدریو هوادونو او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنر یو غړ اوند جوړیږي. دا غونډ رسله هغه جوړیږي چې په ورستیو کې ایران کې د مشتو افغان مهاجرینو سره ناسم چلند په اړه رپورټونه خبره شوې. په مخکې د کرام شینوال دی رپورټ ده.
د طالبانو د اسلامي امارت د مهاجرینو او سړيګو چارو وزارت وی چې ټاکل شوی په دګډې راتلونکي کې به په ایران او پاکستان کې د مشتو افغان مهاجرینو د وضعیت په اړه د دغه هیوادو د چارواکو او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د لیکه بشنري یو ان ایچ سی آر سره په دري اړخیزه او سلور اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي. دغه وزارت د مطبوعاتو څنګه یو غړي سید عبدالباسط انصاری امریکا غا کښنه لري ته ویل چې کیږي چې دا غونډه رواني میلادي میاشتې پورې سوي او یا هم د بلې میاشتې په
یوازنی هدف د دې مرستې مهاجرینو ته او په یو ترتیب سره ارزول د دوی وضعیت میزبان حکومتونو څنګه کولای شي زمونږ مهاجرینو ته خدمات ارزه کې د حقوقي مسایلو له لحاظ نه او د معرف او تحصیلات او صحت او نور برخو کې دوی اړتیا لري چې باید دوی سره همکاري وشي او بل مسله د دوی راتګ د چویر افغانستان ته راځي یعنی دوی راتګ د سی راتګ باید پیښه با عزت او د طالبانو په توګه دوی ته فرصت ورکړي چې خپل هیوا ته راستنه شي.
د مهاجرینو او سړيګو چارو وزارت د معلوماتو لمخې اوس مال 15 میلیون څخه زیات افغان مهاجرین په ایران او پاکستان کې د مهاجرت په قانوني اسنادو او د اسنادو پرته ژوند کوي. له ایران څخه افغانستان ته د افغان مهاجرینو د ایستلو لړۍ د یو ریسیو بیا شکی یو ځل بیا شټګه شوې ده. د ماجرت نړیوالې ادارې IOM د راپور لمخې د روان 2022 میلادي کال په لومړي دوه میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته یو لک او 300 څخه زیات افغانان چې په دغه هیواد کې د وسیلانی قانوني اسناد نه لرل خپل هیواد ته ستنه شوې دي. همداشان په دغه موده کې له پاکستان څخه یو لک 1,600 افغانان چې په دغه هیواد کې د وسیلانی اسناد پرته ژوند کوي خپل وطن ته ستنه شوې. د ماجرینو سړيګو چارو وزارت د مطبوعاتو څنګه غړي سید عبدالباسط انصاری وی چې له ایران څخه افغانستان ته د افغان ماجرینو د ایستلو بهیر کومه نوې خبره نه ده، بلکې د خغلی انصاری په وینا دا بهیر په تیرو کلونو کې هم همدغه سي دوام لري.
د اخراج یو نوې پدیده نه ده، بلکې مونږ په تیر کلونو کې هم شاهد دیو چې زمونږ هیوادوال د اجباري په توګه بیرته افغانستان ته راتلل. دا عادي خبره ده، تاګه وراتک مونږ لرو هغه زمونږ هیوادوال چې بغیر اسناد او بغیر کوم حتی د تابعیت تذکره نشټون کې دوی اخراج دل پخوا هم اوسم د سيدي
خغلی انصاری د افغان مهاجرینو د قربه هوادو څخه وغوښتل چې افغانستان کې حالات ته په کتنې دي افغان مهاجرینو ته نور هم په خپل هوادو کې د وسیدلو امکانات برابر کړي تر څو هغه په دولتلابادان ډول خپل وطن ته ستنه شي. د سید عبدالباسط انصاری د معلوماتو پر اساس اوس مهال هر ورځ له ایران څخه افغانستان ته زورو او دوزورو په شاوخوا کې افغانان خپل وطن ته ستنه کیږي. د ایران حکومت د طالبانو د اسلامي امارت څخه وغوښتل چې دغه هواد ته د ټولو افغانانو د تللو مخه دیونی او دا ځکه چې ایران په دومره لوی شمېر مهاجرینو د ساتلو او ورته د امکاناتو د برابرولو توان لري. دا درې اړخیزي او څلور اړخیزي غونډې په داسې حال کې جوړیږي چې په روسي ویلو کې په ایران کې د مشتو افغان مهاجرینو سره د ناسم چلند په اړه په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه راپورونه خپاره شوي. د نعت الله الکوزي په نوم په ایران کې مشت یو افغان مهاجر امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې یو شمېر افغانان سره تاوتریخوالی وروسته له هغې په ایران کې زیات شو چې په مشهد کې یو افغان په ایراني اخوندانو باندې برید وکړ او دوه تنه یې ووژل.
فعلا مهاجرین په نورمال ډول سره خپل ژوند ته ادامه ورکوي او خپل کارونه ته ادامه ورکوي، نو هغه وضعیت له منځه تللی دی. ډېر سخت وضعیت تیر کوي مهاجرینو دلته، دا ځکه چې یو تعداد وزورول سو او یو تعداد هم دستګیر سو او د مرز نه حق وته وړول سو. نو په دې اساس مهاجرین ډېر په یو بد حالت کې وو او دوی نه پوهېدل چې دوی د څه سرنوشت سره مخامخ کېږي. خو اوس دا فعلا اوضاع ډېره ښه ده او مهاجرین خپل نورمال ژوند ته راګرځېدلی دي او کوم خاص حالت شتون نه لري.
په ټولنیزو رسنیو کې د دغو راپورونو د خپرېدو وروسته په کابل، هرات او خوست ولایتونو کې د ایران په خلاف لاریونونه هم وشول او په کابل او هرات کې لاریون کوونکو د ایران په سفارت او کنسلګرۍ د ډبرو ګوزارونه هم کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 پلاندو صفو یو ولزره 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
روسیه یو اونۍ مخکې په مسکو کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارو او د هغه هیوادونو په لیست کې ورشمل شو چې پرته د دې چې طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني د دوی ډیپلوماټ ته د کار اجازه ورکړي. همو په دې رپورت ته
روسه له هغه چې روسیه د طالبانو یو ډیپلوماټ ته د کار اجازه ورکړه، دغه هیواد هم د 13 شنبه روسیه کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارلو. طالبانو د مسکو دغه اقدام وستایلو ځانونه د دوی په وینا داسې مشروع حکومت چې له افغانستان څخه د باندې د سیاسي کارونو تر سره کولو مستحق دي و بلل. د روسیې پرته چین او یو شمېر نورو هیوادونو هم پرته له دې چې طالبان په رسمیت وپېژني د دوی ډیپلوماتانو ته د کار اجازه ورکړي. خو ځینې سیاسي څېړونکي وایي چې د طالبانو سره د اړیکو جوړول د دوی د په رسمیت پېژندلو معنا نه لري.
جی حکومتونه
د دغه ډول ډیرو ادارو سره چې په قانوني لحاظ یې د حکومت په توګه نه مني هم اړیکې لري. په نړیوالو اړیکو کې پر رسمیت پیژندنه له تماس او اړیکو څخه مختلفه وي.
په هغو هیوادونو کې چې د طالبانو ډیپلوماتانو ته د کار اجازه ورکړي پخواني افغان ډیپلوماتان وایي چې دوی د طالبانو سره کار نشي کولی او دوی استعفا ورکړي.
طالبان کې چین د هغو کس معرفي کړي او زمون کوربه هوا چې سره منل او چې ډیپلوماټ براسي نو د ډیپلوماټ راتک سره زما خپل زمون د شت ډیپلوماټانو فکر دا و چې دا غوي راتک په دې معنی د خصوص لري چې اوس به د هغه سره کار کوو. دا په دغه اوسنی حالاتو کې په دغه اوسنی شرایطو کې او په کوم پالیسیو کې
په ټوله نړۍ کې د افغانستان له 15 لوښتو سفارتونو او شلو کنسولګریانو څخه اکثریت لا هم د خپل کارونو لپاره فعال دي. خود دغه سفارتونه او کنسولګریانو اکثریت ډیپلوماټان د طالبانو له حکومت سره کار کولو ته زړه نه کوي. ځنې وایي چې دوی د طالبانو واکمنۍ په رسمیت نه پیژني.
من نمائندگی هست مردم افغانستان میکنم.
د نړیوالو او ملي قوانینو پر بنسټ اوس هم زه د افغانستان د خلکو استازم. طالبان په ملي او بین المللي کچو کوم مشروعیت نه لري. دوی دا دعوه چې یو حکومت دی نشي کولای.
نړیواله ټولنه د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره له طالبانو د بشر حقوقو ته د درناوي کولو، جنونو ته خونځو ته د تللو د اجازه ورکولو او د ترهګرو سره د اړیکو پرې کولو په ګډون د یو ټولګډونه حکومت جوړول غواړي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
تیر کال افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته د امریکا د پوځ برحاله او متقاعدو افسرانو او عسکرو د خپلو افغان ژباړونکو د خوندیتوب او د افغانستان د بهر ایستلو لپاره دوامداره هڅې پیل کړې دي. د امریکا غږ خبریال کین فرابج په 2002 کال کې د امریکا د پوځ سره خبریالي کوله. شاوخوا شل کال وروسته په امریکا کې د یو متقاعد امریکایي افسر او د هغه د پخواني ژباړونکي د لیدو په حق له دغه رپورټ تیار کړی دی. تفصیل راوړو.
ما په 2002 کال کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان په یو کلیوالي غرنۍ سیمه کې لبراین کول او د هغلش بړون کې هدایت سره چې د کلیب خلکو یې د خوانزي وسایل او خوراکي توکي ویشل ولیدل. له دغه لیدنې شاوخوا شل کال وروسته ما ښاغلی کول د کنټکی په یالات کې پیدا کړ، چیرې چې نوموړی له پوځ څخه له تقاعد وروسته اوس د چاپیریال او ځنګلونو ساتونکو په توګه دنده ترسره کوي. هغه تیر کال د جولای په میاشت کې د طالبانو پرمختګونه له نږدې څارل. ښاغلی کول وایي په افغانستان کې د خدمت له ترسره کولو پښیمانه نه دی، خو یوازنی خوښیني دا ده چې له هدایت سره اړیکه پرې شوې ده. تیر کال د امریکا د پوځ برید جنرال مایکل ګریر له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو خبر واورید. هغه د هدایت په نوم د خپل افغان ژباړونکي په حق لچې په 2015 او 2016 کلونو کې له هغه سره کار کړی و اندېښمن و.
یو مخه ما په یو خبر کې ولیدل چې طالبان غواړي هوایی د ګرته د خلکو د راتګ مخه ونیسي. ما هدایت ته پیغام واستو او ورته مې وویل چې ژر تر ژره هوایی د ګرته ولاړ شي او خپل کاغذونه امریکایان ته وروخی. هغه پیغام ځواب نه کړ.
په دې وخت کې هدایت الله ساری او د کورنۍ شپږ غړو یې هڅه کوله چې د کابل هوایی د ګرته چې د امریکا سمندري ځواکونو یې امنیت ساته نه نوزي.
مالی و امریکایی عسکر څخه پوښتنه وکړه چې کومک ته ضرورت لري. هغه ویل تاسو انګلیسي خبرې کولای شئ. ما ورته وویل زه ژباړونکی وم او د امریکا له پاو سره مې نه هکاره ترجمانی کړې ده.
حصاری هوای ډګر ته د ننوتو د هڅو په جریان کې جنرال ګریر ته تلیفون وکړ.
زه د تلیفون په زنګ باندې راویښ شوم چې ګورم له افغانستان راته څوک تلیفون کوي. تلیفون می ځواب کړ، د شور ماشور او ګڼې ګڼې غږ راته او تلیفون پرې شو. بیا سمدستي وروسته بل تلیفون راغی چې ګورم د هدایت تلیفون او په ماته ګډه انګلیسي وویل چې د میدان په دروازه کې دی.
هدایت تلیفون یو امریکایي سمندري عسکر ته ورکړ.
I identified myself and ما ځان معرفي کړ او اسکر ته مې ویل چې هدایت ته ما خط ورکړې او زما ترجمانو اسکر ویل پوښم او ټلیفون بند شو.
دوه ورځې وروسته حصاری جنرال ګریر ته پیغام ولیږي چې دوی اوس د کابل هوایي ډګر ته ننوتلي. میاشت وروسته حصاری او کورنۍ د جرمني رامشتاین هوایي اډې ته، له هغه وروسته د نیوجرسي په ایالت کې د فورت ډیکس پوځي اډې ته، او له هغه وروسته د مارچ په میاشت کې د فلوریډا د ایالت د کلیر واټر سیمې ته ولیږدول شول او هلته یې ژوند پیل کړ. جنرال ګریر او کول دوړه له حصاری سره د هغه د ویزې د پروسس په بشپړولو کې مرسته کوي. کول د کنټاکی له ایالت څخه فلوریډا ته یو لساعت په موټر کې د هدایت د لیدو لپاره مزل وکړ.
کله چې موږ په افغانستان کې په 2002 کال کې کار کاوه، د هغه زوی زما د لور په شان د شپږو میاشتو څومره ښه تصادف ده چې اوس یې د شلکلن ځوان په ډول وینم. شلکل وروسته سره وینو، زه ډیر خوشحاله یم. ډیر وخت وروسته مو ولیدل، دی زما ښه ملګری دی.
هغه ملګرتیا چې د جنګ په وخت کې دوه لسیزې مخکې رامنځته شوه، اوس هم په داسې حال کې دوام لري چې حصاري په امریکا کې خپل نوی ژوند پیلوي.
I think he's more honorable than about anybody I've ever met or worked with.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، پس کول شهید امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لاندې سپي 1515 باندې واوري.
د روسي په خوانې ولسمشر او جګپورې امنیتي چارواکي دیمټري مدیروف خبرداري ورکړې ک فنلند او سویډن د ناتو سازمان سره یو ځای شي. مسکو با د بالټیک او سکندیناوي هوادورو په خوا کې اټومي وسلې ځای په ځای کړي. هم کړي د رپورټ دا
د روسي پوخاني ولسمشر او د امنیت شورا مرستيال دیمټري مدیروف خبرداري ورکړې ک فنلند او سویډن د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي، روسي به په سیمه کې اټومي وسلې ځای پر ځای کړي. خاغلی مدیروف د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي کدا دوه هیوادونه ناتو سره یو ځای شي، د غړي هیوادونو سره به د روسي پوله دوه برابر شي او تبي خبره ده چې پوله به پیاوړی کړي. فنلند او سویډن د چاشمې پرس اعلان وکړ چې د ناتو سازمان د غړیتوب ترلاسه کولو په برخه کې مهم پړاو ته رسیدلې دي.
زموږ ولسمشر د دفاع وزارت ته اوس لارښوونه کړې چې زموږ د غربي سرحد د پیاوړي کولو لپاره خپله طرحه چمتو کړي. ناتو زموږ لویدیځې پولې ته خپل پوځي جوړښت ته دوام ورکړی. دا د ناتو لپاره ختیځه جبهه ده.
د فنلند او سویډن صدر زمانو د چاشمې پرز ناتو سره د یو ځای کېدو د امکاناتو په اړه بحث وکړ. د اوکراین د جګړې په اړه فنلند او سویډن چې بې طرف وو، اوس اړ شول چې ناتو سره د یو ځای کېدو په لوري لومړنی ګام پورته کړ.
NATO is an organization.
ناتو هغه سازمان دی چې زموږ د امنیت په اړه پکې مهمه پریکړې کوي. دا د اروپا د سیاسي او امنیتي جوړښت یو مهمه برخه ده.
We have to really think through.
موږ په دقیقه توګه فکر وکړو چې په نوي وضعیت کې د سویډن او زموږ امنیت لپاره څه ډیر ښه دي. او یقینا دا چې څه پیښیږي او په فنلند کې بس موږ لپاره ډیر ارزښت لري چې تعقیب شي.
بلخوا متحده ایالاتو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له اوکراین سره د 800 میلیون ډالرو په ارزښت په امنیتي مرستې سربېره د تسلیحاتو او مهماتو مرسته کوي، څو دا هیواد وکړی شي د روسیې د برید په وړاندې لزان دفاع وکړي.
موږ اوکراین سره پر نوې دفاعي بستې خبرې وکړې. موږ د 800 میلیون ډالرو په ارزښت پر پوځي مرستو هوکړه وکړه، پکې وسلې، مهمات، د توپچی سیستم، زغروال موټر، چورلکی او نور وسایل شامل دي. لدیم راستي ډیر منندو یو.
زيلنسکي د چاشمي پورات له اوکراین څخه د پولند، استونیا، لیتوانیا او لیتفیا د ولسمشانو لیدنی مننه وکړه.
بل خو د جرمون د نړیوال محکمې لوی څارنوال کریم خان د چهارشنبه په ورځ د اوکرين بوچا کې ل ډلېزو قبرو خلیدنه وکړه او خبر ایران ته ویل چې اوکرين د جنایت یو صحنه ده. د جرمونو د نړیوال محکمې د جګپړي چارواکي ژمنه وکړه چې شواهد به وڅاري په داسې وخت چې عدلي متخصصینو کار پیل کړی دی.
هر کس په تیره ملکی کسان ځانګړي حقونه لري، موږ باید غږ پورته کړو او پر دې باید ټینګار وکړو او حقیقت پیدا کړو چې څه پېښ شوي دي. که د چا مسؤلیت وي قاضیان به یې په اړه پرېکړه وکړي.
د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی له پوتین څخه غوښتي چې په یوې نړیوالې محکمه کې حاضر شي، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سشنبه پر ورځ ویل چې په بوچا کې د جنگي جنایتونو په اړه ورکړ شوي راپورونه سختګي دي او زیاته کړه چې په دې اړه ثبوت نشته. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چه طول احتیاطی تدابیر ونیسو، هم ځان ساتو او هم نور. وقت پا وقت لاسونه ومینځو، در توخی او پرنجی پر وقت دسمال او یا تنگل خولی ته ونیسو، لکورا به ضرورت بهر ونه وزو او دواتو پر وقت ماسک باند خلا او پزه پده ده که در هر چه صحت خوندی کی گی.
د روسیې د وسلوال پوځ په ځواکونو په یوکرین کې په ملکیانو باندې د ظلمونو په اړه د تورونو د لګېدو وروسته د بشري حقونو فعالان د روسیې سره د حساب او کتاب غوښتنه کوي او د قانوني اقداماتو د پیل کولو لپاره د حق نړیوالې جنایي محکمې ته سترګې په لاره دي. د جنیونو د خبریالې لیزا شلاین د رالیږلي رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته راوړي.
نړیوالې جنایي محکمې څارنوال کریم خان د چهارشنبه په ورځ د یوکرین جنگځپلي ښارګوټي بوچا ته ورغې او ویلدل چې کارګران لګیاو لزمه کې نه د هغو کسانو مړي راایستل چې له وژلو وروسته په پلاستیکي خلطو کې ښخ شوي. د دې دردونکو وژنو پړه او ملامتي د روسیې د عسکرو په غاړه غورځول شوې. د بوچا د ښارګوټي د اوسیدونکو له بشري حقوقو نه په سرغړونه کې ښځو د بیا بروکولو پیښې شاملې دي. څارنوال کریم خان یوکرین د جنایت یوه صحنه وبلله.
Every individual, particularly civilians, they have certain rights and we must speak for them and we must insist that we get to the truth of what's taking
place. یوکرین کې د روسانو د اعمالو په خلاف په نړیواله کچه غوسه مخبر زیاتې دوده. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان چې مقر په ویانا کې ده د چهارشنبه په ورځ مسکو د یوکرین په ځینو برخو کې د جنگي جرمونو په سرته رسولو تورن کړ. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یو جنگي مجرم بلل او په یوکرین کې د روسیې د پوځ اعمال نسل کشي بلل ده. ځینې خلکو سره د روسیې د اعمالو د تعریف په باب اختلاف نظر لري. متحده ایالات د نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی غړیتوب نه لري او د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت په زمانه کې امریکایي چارواکو د دغه نړیوالې محکمې پر هغو څارنوالانو باندې د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ چې غوښتل یې په افغانستان کې د جنگ په دوران کې د امریکایي عسکرو لخوا د ممکنه جنگي جرمونو په اړه تحقیقات سرته ورسوي. ګڼ شمېر نور هیوادونو هم دغه نړیوالې جنایي محکمې ته خواست کړی دی چې په یوکرین کې د جنگي جرمونو په باب تحقیقات وکړي. فرانسې یوکرین ته جنایي متخصصین ولېګل تر څو د هغه هواد له چارواکو سره د شواهدو پر راټولولو کې مرسته وکړي او اروپایي اتحاد هم د حق د نړیوالې جنایي محکمې بودیجه زیاته کړې ده. کارپوهان په دې باور دي چې د شک لاندې د مجرمانو محاکمه او یا د عدالت منګولو ته سپارل څرنګه چې ظاهرا بریښي ممکن چې عملاً دومره آسان نه وي. یوکرین او روسیا دواړه د حق د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب نه لري او روسیا د امنیت د شورا د دایمي غړي په صفت د دې توان او قدرت لري چې په یوکرین کې د روسیې د عسکرو لخوا د جنگي جرمونو په باب د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو هڅې شنډې کړي او په لار کې موانع او خنډونه ایجاد کړي. د نیدرلند د لیډن د پوهنتون او د شمالي ایرلند د بلفاست د کوینز د پوهنتون د نړیوال جرمونو او نړیوال عدالت څنګه استاد پروفیسر ګارستن سٹان او یشمیر نور حقوقي ماهران په دې باور دي چې د آی سی سی په غاړه د ټولو حقوقي ذمہواری اچول مناسب نه دي او نه دغه نړیواله محکمه په دې اړه مکلفیت لري.
I think there's absolutely a possibility that war crimes will be prosecuted by the ICC. The mere question will
Professor Stanway zini dosye bay da Germany patsir hebadun ta ulegal shi che mahkame da haq jurmuno po bab da taqiqat o qanuni salahiyat ladi che po nur hebadun ki shiwi.
Qadir munawridun ko ta sudam diga ashna rajuna zamunga khabari khabarawana mawrida مستاسو نن په دې اجازه غواړو چې خبرونه وکړو.